په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو په یو بل غړې کې هم د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو یاد منور شاه سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړې په لومبۍ نمایي کې بعد دوا رپورټونه چې د پاکستان جمهوریت تحریک د مشر خبری غونډې ترڅنګ 19 پروگرام د تاندی هیلې به هم واوري او په دویمه غړې کې به په دویمه نمایي کې به زمونږ همکار عبدالحی کاکړ درته د مشال ترڼا لاندې بحث چکم دی غو نیغ په نیغ خپروي. خو تر هر څه وړاندې زو منور شاه چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د پاکستان جمهوریت غورځنګ وای د حکومت خلاف د مهمو فیصلو لپاره د دسمبر په شپږمه غونډه کوي. د افغانستان او امریکا چارواکي را روانونه په قطر کې لیدکاته کوي او واشنگتن د جمهوریت په موضوع د پاکستان په شمول د 1900 هیوادونو مشرانو ته د غونډې بلنه ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلی د دسمبر په شپږمه بعد تحریک د مشرانو په غونډه کې د حکومت دره نسکورولو لپاره مهمه فیصله کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم له غونډې وروسته نوموړي یو خبری کانفرنس ته ویل حکومت د نومبر په 18 په 100 غنټو کې د پارلیمان په ګډه غونډه کې 3 قوانین منظور کړل چې د پارلیماني اقدارو خلاف کار دی. نوموړي زیاته کړه الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره د برقی مشین کارول مسترد کړي او دوی دا معاملہ عدالت تا د وړلو فیصله کوي.
حکومت کار متعین کړه طریقه کار
دا قانون چې برقی مشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو. نو موږ د ووټونو نوړان دي دا درغلي مسترد کوو
او ثاندي کو مسترد کوو.
حکومت مخالفه غورزنګ مشران وای چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دین او په کار د عمران خان استعفا ورکړي او په هیواد کې بیا لسر انتخابات وشي. خو الیکشن کمیشن او حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي وای د کال 2013 انتخابات رانه او سم شوې دي. د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع کې په یو ټرافیکی حادثه کې د یو کور شپږ کسان مړه شوي چې پکې یو ماشوم او دوه ښځې شامل دي. د کوهستان د بیړنیو مرستو ادارې ریسکیو یو دوه تر مخه د پیخان سهار 9 بجې هغه مهال شوي چې د پینډۍ نه ګلګت تلونکي گاډي د کوهستان لوټر په مقام کاندې ته پریوته. د کوهستان یو ځای خبريال ملک عبدالحکیم مشال ریټو ویل چې په یاد سیمه کې د داسو ډیم بیا بند جوړیږي او له دې وجې د سړک حالت خراب دی چې په نتیجه کې یو وخت په وخت دا ډول پیښې کیږي. 13 شپه په پیښور کې لوسلوالو سره پنخته کې دوه پولیسواله وجل شوي. نن د پیښور په پولیس لاین کې دغه پولیسوالو له جنازې وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری خبريالانو ته وویل دا پیښه بیګا هغه وخت شوې ده چې د حیات آباد فیز و کې په یو کور کې د مجرمانو د موجودګۍ په اطلاع پولیس چاپه وهله او پکې دغه کسانو په پولیسو ډزې وکړې. نو موږ ویل چې دغه کورې و کسان او وسله نیولې ده. د معظم جا انصاری په وینا د پیښې ابتدایي ریپورت درته شوی ول نیول شو کسانو په لټه روان دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاد تامس ویسټ بعد طالبانو د مشرانو سره د دوه اونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه اونۍ قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویل چې په دې غونډو کې بعد بشري مرستو د افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او هغو افغانانو لپاره خوندي تک شامل وي چې امریکا ورسره ځانګړې ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره د پاکستان په شمول د 1900 هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړې ده. دغه سرمشریزه په 19 دسمبر د ویډیو لینک لارې ترسره کیږي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا سرمشریزه به جمهوریت ته په ورپېخو چیلنجونو او ورسره تړلو مواقعو مرکزوي او متعلقه مشرانو ته به د انفرادي او اجتماعي ژمنو د اعلانولو اصلاحاتو او په کور دننه او بهر د جمهوریت په دفاع کې د ګامونو اخیستو لپاره یو پلیټ فارم ورکوي. د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه په خبر شوي یو فهرست کې غونډې ته د امریکا غربي اتحادیان رابلل شوي خو چین او روس پکې نه دي شامل. په دې سرمشریزه کې بعد حکومتي چارواکو مدني ټولنې او غیر سرکاري میدانونو څخه استازي برخه اخلي. د خبرونو پای
خبرونه مده مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د ریپورتونو طرف ته د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د دسمبر په شپږمه باندې تحریک په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت رانسکورولو لپاره مهمه پریکړه کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم د غونډې نو وروسته نوموړي ویلي چې د انتخاباتو لپاره د الکترونیک یا برقی مشین د کارولو پر ضد به عدالت تخواست کوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو کې د پارلمان په شریکه غونډه کې درې دېرش قوانین منظور کړي دي چې یو پکې د انتخاباتو لپاره د برقی مشین د کارولو په اړه دی. په دغه اړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ د همکار سراج زهیر په ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د نومبر په درویشتمه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اتحاد د سرمشریز غونډې وروستو خبري غونډه کې وویل د نومبر په ولسمه حکومت د پارلیمان په مشترکه غونډه کې په 100 غونټو کې د برقی مشین په ذریعه د اوټونو اچولو د قانون په ګډون 3 بلونه پاس کړل چې د پارلیمان د اقدارو پر ضد عمل دی او په پارلیمان پسې د خندا کولو په مانا ده. د نوموړي په خبره یو خو الیکشن کمیشن دا قانون مسترد کړي او بل خو ټول سیاسي ګوندونه دا قانون نه مني. نو دوی په ګډه فیصله کړي چې دا قانون به په عدالت کې چیلنج وي.
حکومت کار متعین کړه طریقې کار ځان دي
دی وی حکومت چکومت طریقہ خپل کړی دا د ټکی یو لار دا قانون چې د ای وی ایم یا برقی مشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو. نو موږ د ووټونو نوړان دی دا درغلی مسترد کوو. د مولانا فضل الرحمن په خبره اولس او سیاستوال یو آزاد او خپلواک الیکشن کمیشن لیدل غواړي چې په خپل فیصلو کې خپلواک وي، خو حکومت د دې قانون سازي په ذریعه د الیکشن کمیشن خپلواکي ختم کړه. د نوموړي په خبره د دسمبر په شپږم به د پی ډی ایم سرمشریزه غونډه کیږي چې پکې به د حکومت دره نسکورولو لپاره غوره فیصله کوي. مشال ریډیو چې د پاکستان جمهوری تحریک په دې دریز باندې په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
پی ڈی ایم ته خپل هم د دې خبرې پته ده چې هغه دی وخت کې د حکومت خلاف سر ډیر زیات لوی مهم نشي چلولې او داسې انقلابی قدم نشي چتولې چې حکومت د دې په زور باندې په ختمې دو باندې مجبور شي. دې خپل یو رایام جوړولو کوشش کوي اوس دې په دې حالاتو نه فائدو چتای او فشار راولي. خو زما خپل خیال دا چې دوی ور سره دا هم نه غواړي چې په دې وخت کې دې انتخابات وشي او دې کې د چاته حکومت سپارل شي. هغه غټه وجه دا چې دې وخت کې دنیا کې معاشي چې کوم حالات تیار زیات خراب دي.
د له غیر چې پی ڈی ایم د حکومت ضد وار لمخي احتجاجونه او جلسې شروع کړي او دریز یې دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت را وستل شوی او دا په درغلي جوړ دی. نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او تازه انتخابات وکړي، خو الیکشن کمیشن او حکومت وار په وار دا تورونه رد کړي او وایي د کال 2013 عام انتخابات پاک او صاف شوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال رادیو اوري د نومبر په 28مه یوې امریکایي ویب پاڼې په یو راپور کې پاکستانی خبريال احمد نورانی داوه کړی چې د پاکستان په خوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار په یو آډیو ریکارډینګ کې د چاپ وینا د 2013 کال د عامو ټاکنو نه مخکې په خوانی وزیر اعظم میا نواز شریف ته د ضمانت نه ورکولو حکم کړی وو. ثاقب نثار او حکومتي چارواکو د آډیو ریکارډینګ جالي بللې، خو پوښتنه دا ده چې آیا د آډیو ریکارډینګ څه قانوني ارزښت لري او د دې په بنیاد نواز شریف او کورنۍ ته ورکړل شوي سزاګانې منسوخ کېدی شي؟ د دې پښتنو د جواب لپاره زمنګ د همکار مجید بابر ریپورت اورو.
د پاکستان قانوني پوهان په دې اندي چې د هغه هیواد د ستر عدالت د پخوانی مشر میا ثاقب نثار رابرسیره شوی صوتي پیغام لرونکي آډیو تر هغه څه قانوني ارزښت نه لري تر سوې چې کره کتنه نوي شوی. د افیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر په 21مه دا اډیو ریکارډینګ په خپل یو راپور کې خپور کړی. راپور کې د یو غک پاړه داوه شوی چې دا د پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار دی چې یو بل ناپیژندل شوي کس سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف ته د سزا ورکولو په اړه خبرې کوي. په راپور کې د بل کس پیژندګلوي نه ده پړاګه شوي او نه دا ویل شوي چې دا خبرې چا او کله ریکارډ کړي، خو فیکټ فوکس ویبپاڼې په خپل راپور کې داوه کړي چې دا آډیو ریکارډینګ ورته دوه میاشتې مخکې ترلاسه شوی. د نومبر په 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سپریم کورټ بار پخوانی مرستیال مشر عابد ساقی وویل چې د دې آډیو ریکارډینګ عدالتي ارزښت تر هغې نشته تر کومه چې د دې کره کتنه دا عدالتی معیار مطابق نیوی شوی.
تر هغه پورې په عدالت کې د دې هیڅ حیثیت نشته تر کومه چې دا ثابت شوی نه وي چې دا صحیح دی که غلط دی. د ډیجیټل ثبوتونو په اړه د معاینه مشخص معیارونه دي چې په 2019 زیږیز کال کې سپریم کورټ د جج ارشد ملک او اشتیاق مرزا د مقدمې پر مهال وضع کړی دي. په دغه معیارونو کې دا ثابتول دي چې دا ریکارډینګ چا کړی دی، په کومو آلاتو یې کړی دی او کوم ځای کې شوی دی. دا هر څه که ثابت شول نو بیا به هله د دې څه قانوني ارزښت وي.
د سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس میا ثاقب نثار دا آڈیو ریکارڈنگ جعلی بللے او دا یې رد کړی چې ګوندې هغه د چا سره د نواز شریف او د هغه د لور د سزا پاړه خبرې کړي، خو د نواز شریف د سزا پاړه د دې نمخ کې هم د احتساب د یو عدالت قاضی ارشد ملک او بیا د جج شوکت صدیقی لخوا دا خبره شوې وه چې په هغه هیواد کې څه قوتونه په عدالتي نظام کې مداخلت کوي. دا هغه سرګندونو نه پس هم عدالتي یا قانوني کاروایی ونه شوه، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا آډیو ریکارډینګ به هم بغیر د منطقي انجام ته د رسیدو نه مخکې لپامه وغورځول شي. په ځواب کې د پېښور های کورټ وکیل سنگین خان وایي
کم حد ته ورسېدې نو دا خو اوس بنیادي عوامي ولسي اعتماد په دې نظام باندې د ختمېدو خبره ده. که د یو ملک چیف جسټس متعلق دا الزام لګي او هغه یو ځل نه بار بار دا الزام لگے دل دا شوکت صدیقی پا کیس کے دا دین مخ کے دا ارشد ملک چکم دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ججو دا غیب صورت کے بیا دا دین پست واقعات تا سو گورا جس پہیسا سے باندے بس طریقہ باندے حملے ہو شوئے نو دیکھو بنیادی طور پا ملک کے چکم دا آئینی نظام دے اگا یو قسم لا دخپول اندے کولی نو پا دے حوالا خو جوڈیشری دا پاکستان جوڈیشری تاریخی طور دا دے رول چرتم خان نہ دے پاتے قابل فخر بالکل نہ دے پاتے دا پخوان گورے چی دا فوجی اسٹیبلشمنٹ سرا عدلی ہمیشہ دے بی ٹیم کردار ادا کرے دے سمرا چی غیر آئینی اقدامات شوی دی سمرا مرشلا گانے لگی دی دی پا دے ٹول ٹول اقدامات چی کم دی نو آگا والا ہم چمون دے عدلی ویلیڈیٹ کری دی آگے دے قانونی شکل ور کرے دے دا زمون پدے حاضر عدلیہ باندے چکم ناس زمون کے جان صاحب باندی بالا عدلیہ کے آگی تا پکار دادے چپدے کی تا عدلیہ
د نومبر په 15مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز انټرنیشنل د ګلګت بلتستان د پخوانی چیف جج رانا شمیم یو لاسلیک شوی حلفنامې په بنیاد جوړ شوی راپور کې ویلي ول چې ثاقب نثار د خپل کاري مودې پر مهال د هغه مخ کې یو چاته د 2013 میلادي کال د عامو ټاکنو نه مخ کې د نواز شریف د ضمانت نه منظورولو ویلي ول. میا ثاقب نثار دا تور هم رد کړی دا چې آیا د دې آډیو ریکارډینګ د کره خطو نه پس نواز شریف مریم نواز شریف او کیپټن صفدر ته ورکړل شوی صداګانې کله دم کېدای شي. په اړه د بلوچستان های کورټ وکیل منیر کاکړ وایي چې که خپلواکه عدالتونه دا قضیه په ساینسي بنیادونو وګوري نو ممکنه ده د شریف خاندان ټولې صداګانې منسوخ شي.
که چیرې دا دغه انویسټیګیشن وشي او د ثاقب نثار دا آډیو کلیپ چې دی هغه پر حقیقت باندې رښتیا وي او دا بیا د نواز شریف او د مریم نواز په کیس کې بالکل دا ایویډنس لټ کېدل شي چې دا یو کنسپایرسي تھیوري و د هغه خلاف دا یو کنسپایرسي سوګو بالکل واغو ته نواز شریف ته زما په نظر باندې که عدالتونه آزاد عدالتونه وځي ته بالکل نواز شریف او مریم نواز ته چې دی هغه انصاف ورکول شي.
د پاکستان د قانون پخوانی وفاقي وزیر او اټارنی جنرل افتخار ګیلانی د نومبر په 23مه مشال ریډیو ته په لیکلي بڼه ویلي چې که د کره کتنې نه پس دا آډیو ریکارډینګ د میا ثاقب نثار غږ ثابت شي نو دا کړنه د غدارۍ په زمره کې راځي او د هغه پر ضد د آئین د شپږمې مادې لاندې کاروایی کېدای شي. د نومبر په شلمه د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد ویلی ول چې د ملک عدالتونه آزاد دي او هغوی د چا په حکم خوخي پریکړې نه کوي. بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري او یو شمیر حکومتي چارواکو دا آډیو ریکارډینګ جالي او د شریف خاندان لخوا د ملک د عدلي او نورو ادارو پر ضد سازش بللې.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو رپورٹونه مې واوریدل. وس وخت شوه د اونیز پروگرام تاندې هلی. د پاکستان سینټ د قانون او انصاف کمیټې روانه میاشت هغه قانوني مسوده رد کړه چې پکې د دې هیواد په آئین کې د ښځو د وراثت د بنیادي حق په توګه د شاملولو غوښتنه شوې وه. دا له هغې وروسته ده چې د 13 ستمبر میاشت کې سپریم کورټ د وراثت د یوې مقدمې په اوریدنه کې ویلي ول چې باید یوه ښځه دې په خپل ژوند په خپل خانداني جایداد کې خپله برخه وغواړي. د نن په پروګرام کې د وراثت د حق د دې د قانون او په دې اړه په ټولنه کې د پوهې زیاتولو په اړه معلومات درکو. د پروګرام کوربنا فرخنده اسد ده.
تاندي هيله
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
اوریدونکو په تاندې هیلې پروګرام کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې خزو ته د وراثت حق ورکولو د دې د قانون او په دې اړه په ټولنه کې د پوهې زیاتولو په اړه معلومات درکو. را سره اوسئ. د پاکستان سینټ د قانون او انصاف کمیټې هغه قانوني مسوده رد کړي چې پکې د دې هیواد په آئین کې د ښځو میراث د بنیادي حق په توګه د شاملولو غوښتنه شوې وه. د سینټ د دغه کمیټې غونډه د نومبر په 3 نیټه شوې وه. د سینټ پر ویب سایټ خبر کړي اعلامیه کې ویل شوی چې په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ټلی سینیټری سادیا عباسی لخوا د ښځو د میراث قانوني مسوده وړاندې شو. په دې کې هغه غوښتنه کړې چې په قانون سازی کولو سره دی په آئین کې ایسلی رشتہ ماده شامل کړل شي چې لمخې د ښځو میراث بنیادی حق ومنل شي. د جمعیت علماء اسلام پاکستان ګوند سینیټر کامران مرتضی هم د دې کمیټې غړي دي خو په هغه غونډه کې ګډون نه وکړي. نوموړي مشال رادیو ته ویل چې که څه هم دی په دې غونډه کې نه وو خو د هغه قانوني مسودې ته ردولو ملاتړ کوي.
دا یو قانونی حق دی او چاله دین کار نه دی کړی، بلکې دا خوندي کړی دی. بنیادی حق هغه څه وی چې هر څور باندې ولاړ دی، لکه ټول سره به د قانون لمخې یو رنګ برخورد کیږي او یادا چې د قانون په نظر کې ټول یو شان دي. خو وراثت د ښځو او سړیو قانوني حق دی. که فرض کړئ دا اساسي حق ګرځول کیږي، نو سبا به د سړیان وایي چې زموږ دا د حق اساسي وګرځوي. په دې کې ماته قانون کم او د ښځو په نوم سیاست زیات ښکاري. که څه هم زه موجود نه وم خو دا یې په حق رد کړی دی.
دا له هغې وروسته ده چې د 13 سپتمبر په میاشت کې سپریم کورټ ته وراثت یوې مقدمې په اوریدنه کې ویلي وو چې باید یوه ښځه په خپل ژوند په خپل خانداني جایداد کې خپله برخه وغواړي. د سپریم کورټ په هغه اوریدنه کې د خیبر پښتونخوا د یوې ښځې چې اوس وفات شوې بچو یې د خپلو ماماګانو نه په جایداد کې د خپلې مور د حق غوښتنه کوله. اوریدونکو اوس هم راځو په دې اړه په خیبر پختونخوا کې ښځو ته په وراثت کې د حق یا د دوی د برخې ورکولو د قانون طرف ته. د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې ښځو ته په وراثت کې د برخې ورکولو قانون منظور کړ. د جماعت اسلامي ګوند د صوبایي اسمبلی غړي همیرا خاتون چې پر دغه قانون پوهه ده مشال رادیو ته وایي دا د ښځو قانوني او شرعي حق دی او باید دوی په وراثت کې د خپل حق نه محرومه نه کړی شي.
موږ ټول ته پته ده چې نادر دی وخت کې امبریلا شی انټروډوس کړی دی او دا غي ټری چیرې جوړ کړی دی، فیملی ټری دی. دوی ته په دې باندې زور وړل پکارو چې کله د یو کس لکه یو پلار په کور کې وفات شو نو داغه جیدات چې دی هغه د اتوماتیکلی د اسلامي قوانینو مطابق د حصو په شکل کې داغه فیملی ته منتقل شي. ځکه چې داغه بیسټ لاره ده چې کم به کم کې بچ دی نو یو رور هم باؤنډ شي، یو خور به هم باؤنډ شي، یو مور به هم باؤنډ شي، هر چا ته به خپلې خپلې حصې ملو شي. بس هغه به چونکه مونږ سره ډیټا پرته ده چې دا سړی مړ شو او د ده دا فیملی ټری ده، د ده دوه زامن دي، دوی لوڼه دي، یو یې ښځه ده او د ښځې اتمه حصه ده او د لورې نیمه حصه ده او د زوی پوره حصه ده او د هغه دا وراثت دی، دا د هغه رجسټر چې نوشیزونه دي، دومره ځمکه ده، دومره شی دی. بس په دې نوم باندې کوم جایداد رجسټر بس هغه به په حصو کې تقسیم شي په بهر ملکونو کې همدغس.
د پېښور های کورټ یو وکیل روبینا ناس چې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو د حکومتي کمیشن غړي هم ده، مشال رادیو ته وایي داسې کیسونه په عدالتونو کې اوس د پخوا په نسبت زیات شوي دي چې پکې ښځې د خپلو کورنیو نه په خپل پلرني جایداد کې برخه غواړي.
بلکې ډیلی بیسز باندې را روان دي، روزانه په بنیاد باندې را روان دي. که تاسو د هغې حالت وګورئ او بیا به کومه خبره چې موږ ډېر زیات خفه شو، هغه دا څنګه چې ما تاسو پهل وویل معاشرتي لحاظ سره زمونږ چې کومه رویه ده چې کوم اوس خو لږ ډېر پکې هغې کې تبدیلی را روانه ده، الله دې وکړي چې دا د رفتار لږ تیز شي. هغه دا ده چې موږ چې څوک هم کومه ښځه خپل حق د پاره ودرېږي وایي چې او هو بس دا خو ډېره بدماشه ښځه ده، دا خو ډېره جی زورور ښځه ده، د دې خو ډېره غټه ژبه ده او دا وګوري اوس دې حد ته خبره راغوي چې شاه بېمال خپل جایداد راکړي. جایداد خو تاسو پرېږدئ، ایون چې حق مهر یې ولکه کوم لیکلې د واده په ټایم کې کاغذ چرته هغه مطالبه وکړي نو هغه صحیح مانو کې زیات ذہنو کې هغه نه سر دغه کیږي چې اله دا خو ډېر غلط کار وکړو. داسې خلک وایي دا خبرې خلک نه کوي، خلک داسې بیا سوشل پریشر چې دا جی بس مړې ژوندی پاتې یا هغه تعلق هلته ختم شي. دا ډېر زموږ د سوسایټي یو غټ ډایلما ده په دې حوالې سره.
اوریدونکو، کله چې د خیبر پختونخوا حکومت ښځو ته د وراثت د حق په اړه قانون منظور کړ، نو له دغه وروسته د ښځو د وراثت او په جایداد کې د برخې ټولې مسلې اوس د صوبایي محتسب ادارې د ښځو څنګه ترازی. په پېښور کې د دغه ادارې د قانوني چارو یوې مشرې نزهت پی بی مشال ریډیو ته وویل، په روان کال کې تر اوسه دوی ته داسې 213 کیسونه راغلي چې پکې ښځې په جایداد او وراثت کې خپله برخه غواړي. 230 په پاکستان کې د جرمونو د وجوهاتو د سیړنو د یوې ادارې پاکستان سوسایټی آف کریمینالوجی مشر ډاکټر فصیح الدین مشال ریډیو ته وایي، ځینې خلک د خور او لور د واده کولو پر وخت چې کله هغه ته جهیز ورکوي نو دا ورسره هم وایي چې دغه برخه ده. خو د ډاکټر فصیح الدین په خبره دا یو ناسمه غیر قانوني او غیر شرعي خبره ده.
په اسلام کې چې کوم دی موږ خره په اسلام خبرې کوو، په اسلام کې که یو خور رور ته څو بخي نو دا بخل نه کیږي. اکثر دا خلک وایي ما رور ته بس پریخو دا ومه بخلو ته، دا نه کیږي. دې باندې حصہ ورکی په کاغذ کې ادارې په نوم کې په اکاؤنٹ کې وو دره پیسې کیږي تقسیم اسلامي لحاظ سره. نو که بیا هغه کله مالک شي، که د ملکیت نه پسې دې رول له ورکولې نو خیر دی، خو دا د ورکولو نه مخکې نه ما دا مولیان دا خبرې نه کوي. دا په فکر کې په شریعت کې دا مسله داسې ده، دا ښځه خپله حصه نه شي معاف کولی.
اوریدونکو، تاسو مشال رادیو ته وکی
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، موږ په دې پروګرام کې ښځو ته د وراثت د حق په اړه معلومات درکوو. دا چې اوس خو په صوبه کې په دې اړه قانون هم جوړ شوی، نو بیا ولې داسې کیسونه دومره زیات وخت اخلي؟ په اړه د پېښور های کورټ یو وکیل زینت محب کاکا خیل مشال ریډیو ته وایي،
اوس په یو نوی لام پہ جوړ شوی دا کنه جی، لکه پہلا چې کوم دیوانی هغه کیسز دوم هغه خو به ترور عمر چلیدل با، اوس چې کوم دا نوی لام جوړ شوی دا هغه هم دومره ټیکنیکالټیز پہ راغلی دي، لکه دا یې ډیر اسانه جوړ کړی و جی. خو هغه یا خود دی وجه نه چې د ډیرو خلکو ته د دی لو علم نشته دی، چې دا چې کوم زمونږه دې سره کوم کنیکټډ خلک وي هغه ته د کمشنر سی ڈی سی سی وی او دا ټول دی ته دومره علم یا نشته دی، هغه لکه خپل عدالت الته ولګي، لکه دا خو چې دنه اوس امبټس پرسن سره دا د نیو کیسز جمع کیږي نه جی، امبټس پرسن ډایرکټ رپورټ راغواړي، آیا دا چې د دې کس د دې خزې مکه دا نو دې بارکتا سره رپورټ راکې، نو دا خو دې نه جوړ شوی چې خزې ته یو اسانی شي چې خزې بار بار کورټ ته تګ را تک نشي کولی، نو دومره دا چې هغه دا امبټس پرسن په خپل د دې سین رپورټ راغواړي، دا چې دې کې هر یو چیز نه وي دي، نو دومره په خلکا او دومره په دا چې کوم کسان
خاندانی جائیداد کی خپل برخه غواړي، زکه اوس په دې باره کې پوها هم زیاتی کی
نیو لا جوړ شو دې ته هیڅ چا پته نه و دې باره کې، د دې چې کوم سٹارټینګ کیس دې هغه هم زموږ طرف نه مونږه سبمټ کړیو د خواتین لپاره، چې راشي کا خپل دې دې چې چا خپل حقوق غوښتل مو وي دې په لنډه چې کوم د دې ورکو دي شان دې لاره روته ته بده ما دې ولنه چې خواتین د بار چې وتا آسان شي، او بیا هغه خبره چې اغوی ته په خورا غلې ده، او اوس هم څنګه څه خزي دې چې اغوی پورت سره تک ځکه نه غواړي چې اغوی وي، یا خو دا هغه منټاليټي هغه جوړي چې خلک وي چې پورت د شریف فورنو خزینه زی یو خیدا ورته منټالټی جوړ کړی تا، او می بي دا هم د دې وجې نه وی چلکا دی په کورټ سلاړ نه شي خپل حقونه غواړي، دې چې دا دی وجه هم می بل دا چې یو خو هغه چې کل خپل حق غوښتل نه یا لاړ نشي، نو دوبره تګ را تک کول نه شي خزې، دا چې هغه ته یو ډیر زیات کارونه وی ورته د کور مو هر یو هم خزه چې دی هغه خپل حق پری دی لګیای چې چې هغه ته وایي چې بس تاسو له موږ د باد د پاره دا سامان وکړو بس دا تاسو هغه کیسه شو، جبکې دا د سندوی د خزه چې کوم کدی له تاسو سه هم په باد د پاره او کدا ایز ا گیفت وی دا د نوی چې تاسو په پدی وجه باندې دې ته په پراپرټي کې حصہ نه ورکوي، د دې بچ کوم حصہ دا هغه به لشي وی، او دا چې کوم تاسو ول باد د پاره او کدا دا غوي حق دې دا باغوي ته ملاوي کی دا تاسو ورته ایز ا گیفت
او زینت ستاسو دا خبرې به پښتني او ریکنه، نو که چری دوی په جایداد یا په وراثت کې خپل برخه غواړي د خپل ورونو نه یا د کورنۍ د نورو غړو نه، نو دوی سره داسې کوم ضروری کاغذونه پکار دي چې وی چې بیا وروسته ورته په عدالت کې د کیس کولو یا د خپل حصے اخیستلو پر وخت مسلې نه جوړیږي؟ ګورې
زه خوایم چې اوس د لخصه تلکتې دي دل پکار پدې دي چې ځانې بالکل د سکړې چې بالکل لکه پدې چې زونه کې دا کارو دا د سی وې دي کنه، ګورې دې سره خپل نکاح کاپی نه وی نکاح نامی بیوی دا زمون ہسبنڈ سره پتا دا تاسو دا بکار دا تاسو سره خپل هم سره پتا دا تاسو خپل کاغذات هم دی تاسو سره مکه دا تاسو خپل مکه واخله تاسو سره خپل مکه هم کاغذ نه وی دی کی ایست شرم خبر نه تاسو خپل ځان سره هم کاپی کتلی شه لکه دا کلیکشنز اغه دا تاسو واخله ایست پکې بیا مسله جوړی کنه مخکی نو تاسو لکشن ځان دته په هر کې تاسو بالکل خپل چې دونه نکاح نامی کاپی خپل مکه کاپی دا ځان سره ساته
ڈیرا مولا نزین تخبر دپار دا پختنو خزو دا چارو پاڑا دا مشال ریڈیو انیزا خپرونه دا هر چهارشنبه او اتوار پورز ل مشال ریڈیو نا د تاندې هلی پروګرام وخت په دې سه ختميږي، مونږ په دې پروګرام کې تاسو ته د خزو د وراثت د حق د دې د قانون او په ټولنه کې په دې اړه د پوهې زیاتولو په اړه معلومات ترکول، اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم، د خدای په امان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو دا مشال ترنو لاندے
د مشال ترانه لاندې بحث کې ز عبدالحی کاکړ درته حل کړای وایم. د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع کې د وسلوالو پر ضد د یو شمیر فوجي عملیاتو سربېره هم هدفي وژنې دوام لري. شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې پکې په خاصه توګه تر ټولو زیات ولسی وګړي په نشه سوي، خو اوس دا لړۍ په باجوړ کې هم تیزه سوې ده. د نومبر پر 28 نامعلوم وسلوالو په باجوړ کې قاري الیاس ووژلې چې پر ضد یې په زرګونو کسانو پر لته وهلې چې د حکومت په ډاډ بیا پایته ورسولې. په قبایلی ضلع کې چې کله هم بے ګناه خلک وژل سوي نو په خلاف یې ځایي ولس مظاهره یا پر لته وهلې دي، خو تل لیدل سوي چې حکومت احتجاجانو سره تړون کړی یا ډاډ ورکړی چې د هدفي وژنو مخنیوي به کوي او په پیښو کې ککړ کسان بنیسي. خو چې کله خلک احتجاج ختم کړي نو له دې وروسته د هدفي وژنو لړۍ بیا پیل سي او بیا خلک احتجاج پیل کړي او د حکومت په ډاډ بیا ختم کړي. هدفي وژنې د ولس احتجاج او د حکومت د ډاډ دا سلسله هم دغه سي روانه وي. پښتانه داده چې د ولسی وګړو د وژنو درولو په لړ کې د ولس احتجاج نتیجه ولې نه ورکوي؟ دا نوري پښتني د مشال ترانه لاندې کې اورو. چېړو میلمانه مو له قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي دوه وتلي خبريالان شمس مومند او دلاور خان وزیر دي. شمس مومند صاحب او دلاور خان وزیر صاحب، تاسو دواړو تار کلی کوم. خوشحال اوسې دلاور خان وزیر صاحب. تاسو تر اعظم شمس مومند صاحب سوال لږ لکه ما چې راپورته کوي چې په قبایلی سیمو کې ولسی وګړي ووژل سي، احتجاج وسي، حکومت سره معاهده وکي، بیا خلک ووژل سي، بیا احتجاج وسي، بیا معاهده وشي، دا د خلکو د احتجاج ولې نتیجه نه ورکوي چې هدفي وژنې نورې ودري او ولسی وګړي وژلسل وژنه ودري؟
یو جهان مننه عبدالحی کاکړ صاحب دغه مخیره کولو. کومګه لکشانتی په دې خپل پښتنه وسیکو او صرف د قبایلی علاقو کې د احتجاج او داغه په نتیجه کې یا داغه آوټپوټ او نتیجې راوړونه ټول ملک تر څنګه لاړ شو، نو تاسو وګورئ چې په بلوچستان کې څومره کسان وژل کیږي، شهیدان کیږي، داغه احتجاج کیږي سره د ملو، بلکې زبردست چې د هفتو هفتو پوري الته خلک ناشتي او هغه سره موحدین لاسلیک شي او چې بیا نش دوه نش تیریږي د خلکو نه یری چې یو نش مخ کې د ملک د ټول نه یو ذمہوار شخصیت د خلکو سره کم قسم موحده کړي او بیا د هغه دې خلاف ورځ نه کیږي. همدا شان دي چې اسلام آباد او په لاهور کې موږ وګورو مختلف ګوندونو راپاسي احتجاج کوي، درنی ورکی هغه سره موحدي ولي کلی شي او دوه نش پس بیا واپس هغه موحده خلاف ورځ کیږي او اکثر د خلاف ورځ نه کیږي د حکومتونو د طرف نه کیږي. نو قبایل خو به دا ما چې دا خو موږ غنو چې قبایل ته خلاص تر اوسه پوری هاویا کالا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته هم د بهنه غوړ د یتیم بچی غونتی قتل کیږي، د یو داسې د مېرنۍ مور غونتی سلوک سره ټول عمر چې د حکومتونو کړې ده د غلې د معنی زموږ د قبایل شته دي. نو بیا دا وې د احتجاج خو اهمیت هم نشته، کم چې د بلوچستان د احتجاج، کم چې د لاهور والو د احتجاج، کم چې د کراچۍ او د اسلام آباد والو د احتجاجي نو بیا موږ دغه ګورو یا دغه زموږ تمه وي چې موږ به هغه اهمیت راکړی کیږي او موږ سره چې کومې معاهده شي وي هغه بسل پسل پوره کیږي. نو زما په خیال دا به خام خیالي وي. البته دا خبره ده چې دغه احتجاج په خپل باندې یو قسم لا سیاسي شعور دی د جمهوری لارې نه د خپل حقوقونو غوښتنه ده. نو په کار ده چې دغه احتجاج له دوام هم ورکړی شي او همره زور پکې هم پیدا کړی شي، څنګه چې د نورو علاقو د نورو اوسیدونکو خلکو په اتفاق او اتحاد سره چې خپل کوم احتجاجونه کوي، په کار ده چې دغه شان احتجاج په ذریعه باندې موږ خپل مسایل چې حل کړو.
مننه شمس مومند صاحب. دلاور خان وزیر صاحب، شمس مومند صاحب وایي چې دا یوازې د قبایلی سیمو په حواله باید دا سوال راپورته نه سي چې دا احتجاج ولې نتیجه نه ورکوي، بلکې په ټول ملک کې هم دغه سي دی. کېدای شي ځینې مثالونه وي موجود وي. ستاسو هم د خبرې سره اتفاق دی چې نه دا په ملکي سطح دی کنه تاسو وایست چې د قبایلی سیمو خبره لږ جلا ده؟
کاکړ صاحب، شمس مومند خپل ځای باندې خبره کوي، خو زه په دې باندې اتفاق ده نه لرم چې زمونږ په مذهب کې او د ملک په نورو سیمه کې فرق دی.
هغه چې څومره مظاهرې کړي دي یا د حکومت نه د یو شي په لاره باندې غوښتنه کړې ده هغه منلې شوې هم ده. حکومت هغه ته ناست هم دی. زمونږ خو ته دا پرېږده چې زمونږ څوک آواز نه اوري. زمونږ خو هغه شاعر زمونږ خو هغه مقامي انتظامیه یا څوک چې د جرګې ور سره کینی هغه میده وشي خبره ولیکله شي په هغه سبا باندې هغه ماته شي او هغه هیڅ نتیجه نه وي. نو زه په دې اکله دا خبره کوم چې قبایل همیشه د پاره د غیور په نام باندې چې غیور قبایل دی بهادر قبایل دی په دا نامه باندې استعمال شوي دي اوس هم د مذهبي په لاره باندې استعمالېږي. زمونږ ملا زمونږ مذهب چې څوک د اسټبلشمنټ وال یا نور څوک غواړي نو هغه په دې لاره کې استعمالېږي. زمونږ چې کوم په مظاهرې کې باخ راغلي مظاهرې ته راشي نو هغه شانتې هغه په هغه نامه باندې هغې اختلاف هم ډېر دی. دلته غیور قبایل پراته دي علما پراته دي د دغې خلکو سره په دې کیسې کې ډېر اتفاق نه لري. نو قبایل تقسیم دي قبایل په یو خوله باندې نه دي. همیشه دپاره قبایل ته په دې لاره کې نقصان رسېدلی دي چې زمونږ خبره نه ده. زمونږ د مفاداتو سره تړلي هر سړی په خپله ځان ته پکې لاره غواړي. زمونږ د انتظامیه چې کوم مشران دي که هر څوک دي هغه دا خبره غواړي چې یاره زما خپل وخت پوره شي زما کینور پوره شي ورکې خپغورې ولګوه چې ما ته څومره علاقه ته نقصان ورسېده که نه ورسېده هر سړی خپل ځان پکې صفه کوي. نو دې دې وجې نه زمونږ چې څومره مړي کېږي زمونږ چې څومره زخمیان کېږي تر اوسه پرې معلوم هم نه شول. که چاته معلوم هم دي هغه مونږ ته او قبایل ته دا نه ښایي چې آیا دا څوک کوي او څوک نه کوي. دا نامه باندې د ډېر وخت نه دا سلسله روانه ده او نور به هم زده وایم چې جاري وي.
مننه ډېره. تاسو زه بیا هم راځم دلاور خان وزیر صاحب تاسو ځکه چې دا بحث اوږد دی سوالونه نورم ستا شمسومن صاحب دلاور خان وزیر صاحب خو خپل خبر وکړه خو سوال دی کې دا دی چې کله یعنی تاسو موږ ټول وینو چې پر لپسې احتجاجونه کېږي اوس هم د جانخیلو خلک دوه واره معاهده سره وسولې بیا دوی جرګه وکړه بیا احتجاج کوي دا زمیرام شاه بازار والا لکه دې باجوړ والا پېښه په یو علاقې کې په یو سیمه کې یعنی لکه جانخیل که مثال رواخو یواره په حکومت اعتبار وکي دوهمره اعتبار وکي درېمره بیا د دې حکومت وخت ورکړی دی چې وزیر اعلی سره خبر وکي چې پر دې عمل وکي. یعنی حکومت ولی بار بار دوی ته دا ډاډ ورکړي دا ستاسو مسله بالکو کې حل کولای نشي یا به خلک چې دی هغه څنګه اعتبار کوي چې بار بار بیا مایده کوي. یعنی وجه څه ده چې د حکومت هم خپل واده نس پر کوي بیا مذاکرات کوي تړون کوي او خلکو مسله حل کیږم نه بیا هم دوی دا و دې ته غاړه کړي چې احتجاج ختم کی وجه څه چې دا دوی بیا کوي.
کاته سر ډیر بنیادی پښتنه تاسو وکړه او د دې جواب چې دومره ساده خو نه دی خو زه بیا هم خپل کوشش وکړم چې راځي په خپل الفاظ کې تاسو ته وکړم. ما بنیادی خبره دا ده چې دواړو طرفو ته د اعتماد کمی هم دی په خپل ځان باندې هم او خپل فیصلې بیا د سر ته رسولو کمی هم دی او د دواړو مجبورې هم دي مجبورۍ زیاتې دي. د مثال په تور باندې جانخي خلکو یو ځل احتجاج شروع کړ او وتل دوه ورځې پس درې ورځې پس یا پنځه ورځې پس ورسره چې انتظامي یو معاهده وکړله. خو انتظامیه زمونږ د پاکستان تاسو ته معلومه ده چې د ټولو اپریشنو باوجود د ټولو وعدو وعیدونو باوجود په ملک کې امن امان صورتحال آیډیل نه دی. مطلب اوس هم هر ځای کې مطلب دا دی ان ټایم چې څوک وغواړي نو هغه د خپل کار وستې شي مطلب بدامنی پیدا کول شي که هغه ټارګټ کلینګ دی که هغه دماکه کول دي که هغه چاته چې دی نو کال کول دي که هغه د چانه بته وسولول دي. نو دا شوزونه اوس هم په تناسب شکل کې په مختلف ځایونو کې موجود
دي. نو تاسو هسه مجبوری دي تاسو هسه چې دواړو خپل مجبوری
او مجبوری لري چې فرق کوي احتجاج شروع کړي انتظار نه وسکي بس خو نشي کولای چې انکار وکړي چې موږ فرض کا تیر دن تاسو سره موعده کړې ده لہذا موږ دوباره تاسو سره موعده لنه درځو. که تاسو په ځان ځل باندې چې جاني خیر سره کوم موعده کړې او وزیر اعلی ته مجبور شو او وی چې د اول خپل وزیرانو لګل او بیا خپل باندې شپه په شمه ورغه دغه وجوهات څو چې د ټول ملک او د ټول خاط پښتونخوا نه دومره شدید تنقید په غو باندې شروع چې تاسو ولې نه ورځي جاني خیر که هر څه غواړي تاسو ورشي د خپل مذاکرات وکړي نو هغه فشار د قبلولو لپاره مجبورن هغه قبول کړ او بیا ورله هغه سره یو ځل چې دلته یو هغه سم وایي بیا وکړ شاید هغه هم سره تونه رسي د جاني خیر غونډه یا د نور د شان دي چې کوم مقامي خلک دي قبایل دي دا هم مجبوري زیاده چې د مثال په توګه احتجاج باندې به تکم کوم خبره سره ترسي لکه یو ځل تاسو سره موعده وشوله هغه ماته شوله دوباره تا سره موهده کیږي ته خو اني چې دې پوره کول د حکومت د لپاره هم ممکن نه دي متم په دې مجبور چې فرض کړه مثال په تور ته شهیدان ځان سره دې ایخي دی په احتجاج کې تا درنه ورکړی دا دغه شهیدان د سور دي تا سره پراتی چې تلغه خوي نه یا تلګ دې اسلام آباد ته زمونږ آیا موږ سره د احتجاج دومره خلک شته چې موږ دې اسلام آباد باندې کو قبایل سره هغوی هم مجبور دي چې هغوی ځان لا فیس کوي نو کې دواړه طرفین په دې باندې دواړه پوهېږي چې زمونږ دغه معاهده چې دا د سیسل په سله باندې سرته نه رسي کوششونه به دواړه وکړي چې موږ کوم یو بل ته وعده 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 نه وکړي ژبې زبانونه یو بل نه ورکړي خو د هغې باوجود چې دغه معاهده ځکه سرته نه رسي چې د دواړو په خپل خپل کار باندې اختیار نشته دی دواړه یو بل ته مجبور
دي ته به بیا راځم چې دا اختیار یا دا مسله بیا د چرته او دلاور خان وزیر صاحب ستاسو په خیال باندې ځکه چې اکثره احتجاجونه لدې لکه د باجوړ کې په زرګونو کسان راوتو د جاني خېلو ډېر زورور احتجاج یعنی ډېر خلک پکې راوتو زورور جذبه مراد دي او په شمالي وزیرستان کې پر لتون ووهل سي بیا په دې منځ کې لکه اوس مثال د جاني خېلو جرګه چې ولا غوت منځو جرګې مشران ورته وکړل نو جرګې مشران په دې پوهېږي چې یاره دا خبره سرته نه رسی نو بیا دغه ملکان دغه مشران دا پکې رول ولې لوبوي آیا دوی غواړي حکومت کوشش دای چې دا ټیمپو ماته سي د خلک راځي سوي دي او دا خبره غټه نسی چې دا د مایده واده سره کې بیا لار سي یعنی پدې کې د خپل د ملکانو د علماو یا دغه څکم رول پاتې سي دا یوازې د خبره شاته ځندول دي کنه مسله حل کول دي
اصل کې خبره ککړ څه بدغه دا چې زمونږ مایده چې تاسو وایي چې ولې نه کنیا بيږي چې زمونږ د کابلي مشانو سره یا د کابلي سره څوک مایده کوي یا څوک مذاکرات کوي هغه به وسادي اصل چې کوم د چا په وس کې دا خبره ده د چا اختیاراتي اد اختیارات ولو مایده ته مخته نه راځي نو څوک چې دا کارونه کوي څوک دلته نه معلومه وسلوالو اونده خونه څوک مري پاکې زما په خیال سره چې کوم مقامي انتظامیا ده یا صوبایي حکومت یا مرکزی حکومت ته وزیر اعلی پاره دي دا هر څوک چې دي دا صرف ارزي چې کوم حالات هغه چې کول د پاره مایده وکړو ملکانان هم دا غواړي چې د هرځي حالات ټیک شي د درنه خاتمه شي حکومت هم صرف په دې باندې ناس کې چې اوس د موجوده حالات روډ باندې خلکو ته تکلیف ته په دې بنیاد باندې د مذاکرات کامیاب شي هغه درنه خاتمه شي چې کیمت مسالې بنیاد راځي دې آتی تاسو ځان نه راسوي او انتا هغه ته نه دی چې وسره سي چې آیا دا مسله به چې د کوم خلکو مذاکرات کې شامل وي داغه خلق ټول به وسادي هغه ځای ته د دوی لاس نراسي چې د کم دینه د مسالې ټکیږي نو زه دا وایم چې دا مشاد لپاره چې څومره مې دي شوی دي او څومره کیږي را روان دي دا صرف د ارضی حالات د ټکاول د لپاره کیږي چې هغه موجوده حالات بس پیټیک شي چې خلک ته ارضی تکلیف شي حکومت خلک پرشر پیا چوي د بهر دنیا نه وچ دا څه وشو نو دې حکومت لپاره یو بل ټول خبره اومانی او ټول خبره تاکینی چې را ده خبره به زمانه ابل وای چې زمانه خو دې دوی په واسطه نه ده دا صرف په ټول تا پتا ده ټول سر په دې باندې خلاص دي چې دا خبره نه کیږي او دې سر ته نه راشي خو بیا هم مې دې کوي چې دا موجوده حالات د اوس کم اکثر روانه ده چې دا ختم شي
دلاور خان
یادی حال زما په خاطر سره خلک سره دي چې به چا سره په پاکستان کې طاقت او پاور دې اخال مجد ته نه کیږي
ش من نن ډېر دلاور خان وزیر صاحب شمسومن صاحب تاسو د دواړو خبره تقریبا یو د چې اختیار چې لچا سر دی نو هغه هغه خلک دي چې هغه د پردي شاته دی او خیر هغه اختیار له انتظامی یا له ملکانو مشرانو او احتجاجانو سره نه دی نو آیا سوال دا دی چې دا په شمالي وزیرستان یا په کورما یا په قبایلی ضلعو کې یا بیا بل ځای چې وي اراده نسته چې دا وسلوال یا د هدفي وژنې مخه ونیول سي کنه د دې صلاحیت او ورتیا په حکومتي کې چنسته چې د دې مسلې حل پیدا کړي
کاکر سپس بدل ما چې د کلنا چې ضرب اعظم شروع شوه دی تقریبا 15 کاله شاوخوا دغه پوره کیږي دغه نه پس بیا رد الفساد په نوم باندې چې بیا ویل چې ټول ملک کې موږ دغه اپریشن کوو او ډېر خلک پکې ووژل ډېر خلک یې ونیول دغه دواړه اپریشنو په نتیجه کې او کافی حد پورې موږ دا وایو چې کوم داسې یو قسم له دغوی هغه سیف هیون ځان له جوړ کړی وو او باقاعده دغوی حکمرانی وو په کوم کوم ځایونو کې نو ټیک ده چې د ملتن نه کوئی هغه علاقې خلاص کړلې هغه صورت حال خو نه دی موږ خدای نشو ویلای چې دا ګینی حکومت نه غواړي چې داسې وکړي خو چونکه دا د شلو کالو یا د پنځشتو کالو نه یو مسله را روانه ده په زرګونو خلک په لکونو خلک چې دی هغه نفسیاتي تور ذهني تور هغه چې دی داسې یو مقام ته رسیدلی دی چې هغه ته په پاکستان موجوده نظام یا زمونږ د پاکستان فوج هغه ورته یو قسم د خپل دښمن ښکاري چې کله تاسو فکر چې دا وی اختیار چې کوم زیونه و دا
د وسوالو چې کوم پټن زیونه و هغه ختم کړ
بالکل او اختیار زیونه خو تاسو ختم کړل خو ته د غسوچ ختمولو لپاره چې په څومره وخت کې د غسوچ وده به ممکن ده پروان چې له دغه ورکړې شوه دی د دې واپس ختمول به هم کوس اومره وخت اخلي اوږد وخت به اخلي او دا غي د لپاره بیا صرف ون سایډډ یعنی صرف اپریشن باندې دا سوچ بدلیږي هم نو دا غي د لپاره مطلب دا دی چې د سوچ بدلولو لپاره د نصاب نواخله د مولا نواخله د مشر نواخله د سیاستدان پوری او د بیوروکراټ پوری او د اسټابلیشمنت پوری او د ټول په یو پیج باندې کېدل دي او یو بیانیه د قوم لور کول دي یو واضحه پالیسی د خپل قوم ته خودل دي چې دا زمونږ پالیسی ده دا زمونږ د حدود دي د دینه که اخوه ته زوږي هغه به د ملک د پالیسی او د ریاست خلاف کیږي به خو چې پای کې به شکوک او شبهات نه چې مثال په تور باندې حکمران پارٹی اول دی اعلان وکړي چې د تحریک لبیک ولا چې وي ته د انډیانا او فاندینګ کیږي دا غداران دي دا په درې مورز باندې بیا واپس ورسره ورځي هغه سره د معاهده کې یو بیا دی د عدالت قید شوی کس دی په یو هفته کې دنه واپس چې اخلاص وي نو چې تر څو پورې په پالیسیانو کې کلیرټی نه وي وضاحت پکې نه وي او ششو پنج وي پکې منافقت پکې دروغ وي پکې نو تر هغه پورې زما په خیال د دې مسلو زموږ په اسانه باندې حل نه راوځي یو بل غټه وجه هم په دې وخت اوس زما په خیال کاکر صاحب په نظر باندې راځي چې چونکه په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغې هر څوک هغه دغه داوه هم کړی ده دا د مذاکرات لپاره لار هم هوارول غوړي د پاکستان او د طالبان تحریک طالبان پاکستان په منځ کې خو تر اوسه پورې نه دغه مذاکرات باقاعده شروع شوې دي او نه دغه څه د ټوس نتیجه مخې ته راغلي ده تاسو ګورئ پرون هم د خراساني ګروپ چې د بیان مخې ته راغلي ده چې دغه مذاکرات تر اوسه پورې شروع هم نه دي شوي پراپر نو اوسه پورې بیا موږ دغه زما په خیال کې اوه یو چې اکدم بلته امن راشي نو دا خبره لګا
بیفور د ټایم سم ده مننه شمسومن صاحب د ورخان وزیر صاحب ستاسو لکه شمسومن صاحب وایي چې دا یو اجتماعي یعنی مجموعي ذهني مسله ده ذهنیت به بدلول وی او هغه کې هغه ټول شانيات کلسین حساب بیوروکراسي سوچ د هرڅه پالیسی او دا ساس په خیال باندې په قبایلی ضلع کې په دې باندې زخاص وایم چې آیا زما غو سوال بیا تکراروم چې د وسلوالو ختمول یا د هدفي وجونکو ختمول دا اراده نسته د امنیتی دارو کنا صلاحیت یا ورتیا یا کیپیسټی او کیپبلټی نسته
زخه کاکر صاحب زما خو په خیال باندې ما په نسیمه کې شمس مومن هم پټولا کاواله چې نسیمه کې کار کړی دی ما هم کار کړی دی او هغه ځای ته هم د رسولو کوشش کړی دی چې کوم ځای کې رښتیا وي او کومه صحیح خبره وي پتر اوسه پر مونږ په کې راستیا ته ونه راسیدو زه خو دا وایم چې زمونږ فورس ډېر مضبوط فورس دی قوت لري طاقت لري خو زما په خیال سره زمونږ خپل لاس ته پکې مونږ ختمول نه غواړو په زرد عذب نه ورستو زمونږ په دواړه قبایلی سیمه جنوبي او شمالي کې په نور قبایلی سیمه کې چې کوم تهراګر یا شدت پسند مونږ ورته وایلو دا غی ته کانی دا غی مرکزونه په خپل باندې مونږ اعلان وکړو چې دا ختم شول او کسان لاړ او ورک شول نو آیا دوی بیا څنګه راغلل چې دوی خپل ټکانی بیا ونیولې خپل ځایونه یې بیا روان کړل او دوی ته د خوراک څاک ځایونه ملایږي دوی په کاغارو دونو باندې ګرځي را ګرځي نو دوی کومه دا حمله کوله شي دا کور دوی بیا څنګه پیدا کړ او زمونږ په بارډر باندې باړ هم ولا کېدل
چترالا نه تر بلوچستان پر صرف دیو چک پوسټ نه علاوه نور ټول پولا وتاړه. نو زه اوس دا سوال پیدا کیږي چې آیا دا خلک څنګه راغلل؟ نو دا خو کومونه هم دا وایي چې کاتوس مونږ ته په رښتیا سره اختیار راکړي، دا غاخ خپل قبایل تلکه دی ته چې مخکې اختیار میلاو خپل وسله ورسره وه دا پوره یې ژغورله. نو دوی وایي چې مونږ بیا په دوه هفته کې د نن نه چې کومه دا هیڅوک نه شي پاتې، په دغه مسافي سالونه یې ژوندي دي. په واڼه کې کته وګوره، په 2007 کې د ازبک خلاف مزه وزیرو جګړه وکړه، په درو ورځو کې د علاقې نه صفا کړل او لرې هم کړل، خو چې کله د حکومت او د دوی خوښه وه. خو زه اوس وایم چې په اوښ وخت کې قبایل هم دایریږي چې یاره مونږ د دوی خلاف څه نه شي کولای، ځکه چې په دا کې لاس دی د بره نه لاس دی، چې په کم شي کې د بره نه لاس وي او هغه نه غواړي چې د شی ختم شي. نو قبایل هم یاریږي، زه هم یاریږم، ته هم یاریږي، هر سړی یاریږي چې را د شي تلاس وړل نه دي په کار، ځکه چې په دې کې لاس دی او دا خلک دا ختمول نه غواړي. نو زه دا وایم چې دا دومره نه زوراور دي او نه څه داسې قوت او طاقت شته چې کچرته کې سټیپ وغواړي یا زمونږ حکومتونه وغواړي چرا پرستیا سره مونږ دا ختمول غواړي. زه وایم چې داس به ختم شي لکه په ضرب عذر کې چې ختم کړل او لاړل علاقه سا پاسوا، نو بیا دوی ولې راغلل څنګه راغلل؟ مننه ډېر دفاع شوی وای دا شاهي تاړل دی وای.
مننه دلاور خان وزیر صاحب، وخت را سره دی، بیا هم تاسو ته راځم او تاسو ته راځم شمسومن صاحب، که تاسو د دواړو په اجازه بدلته یو اعلان واورو او بیا به زه تاسو ته راسم شمسومن صاحب.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
یو څوک له مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. تاسو د مشال ترانا لاندې باز اوري ز عبدالحی کاکړ ما موجود د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع کې د وسالو پر ضد د یو شمیر پوځي عملیاتو سربېره هدفي وجنې دوام لري. خلک احتجاج کوي، حکومت تر سره تړون کوي چې هدفي وجنې به ختموي، بیا هدفي وجنې کېږي، بیا خلک ور سره احتجاج کوي، حکومت بیا ور سره معاهده کوي، بیا کېژنو دغه سلسله چې د احتجاجونو د هدفي وژنو او د حکومت د تړونونو روانه د سوال د ولسي وګړو د وژنو درول په لړ کې د ولس احتجاج نتیجه ولې نه ورکوي. دا چېړو د قبایلي سیمو ډېر تکړه دوه جرنلستان شمس مومند او دلاور خان وزیر سره. شمس مومند صاحب، دلاور خان وزیر صاحب مخکې خبر وکړه او هغه خبر وکړه د ارادې، خو دلته سوال دا دی که موږ دې ته راسو چې خپله په قبایلي ضلعو کې دغه احتجاج د سربېره پر دې د هدفي وژنو مخه نه سینې ولای، خپله تاسو ته ښکاري چې بیا هم یو موثرتیا شته؟
کاکر صاحب، زما په خیال بالکل موثرتیا شته دی هم، او زه به دا ووایم چې په موجوده صورتحال کې د کله نه چې دغه قبایلي ضلع زم شوي دي په خیبر پښتونخوا کې، مونږ اوس دا وایو چې مونږ ته هغه ټول حقوق حاصل دي کوم چې تر اوسه پورې د نور پاکستان خلکو ته حاصل و. عدالت هلته غځولی شوی دی، پولیس هلته تللی دی، قوانین هلته تللی دي، نور ادارې هلته تللی دي. نو اوس دغه احتجاج نه سوا د عامو خلکو سره د خپل مسلو د حل دپاره بل څلاره نشته دی. مخکې خو به دا وه چې خلکو به وایي چې زه خپل حفاظت په خپله باندې کوم، چونکې په دې علاقه کې فوج نه و، نو خلکو به خپل ټوپک راواغسته حفاظت به کوو. اسیار او اسیار کې اجتماعي ذمہواری وا انتظامی به خلق مجبورول چې تر افاسه د خپل کور کلی غل مردار ډاکو هر شی دی هغه راول ماته حواله کا. اوس خو هغه شذونه نشته دی، نه اجتماعي ذمہواری شته دی، نه چې دی قبایلی لخر شته دی، فوج ملته تل دی کوسه په کوسه باندې او په هغه غر په هر سوک باندې ناس دی، پولیس آلته دی، انتظامیه آلته سترانګ ده. نو موږ صرف دغه کولای شو چې دغه احتجاج نور پرې کې قوت او صلاحیت په خپلو کې پیدا کړو، اتفاق او اتحاد وکړو. سیاسي ګوندونه له دا په کار دي چې دغه خلاف په ایوانونو کې کاغذ صوبایي اسمبلی ده، کاغه قومی اسمبلی ده کاغه سینټ ده پای کې زمونږ منتخب نمائندگان دې خلاف आवाज وکړ کی او دغه زمونږ د خپل نمائندگانو نه د وختنه لا چې تاسو راپاسه چې کوم احتجاجونه کیږي د خپل حکومت مجبوریاں په خپل ځوان دي خو د خپل عوامو سره اودريږي سبب تاسو دوباره ورځي د خلکو ته وټونه غواړي که تاسو دغه عوامو سره څنګه څنګه اودريږي او دا وی مسلې په دې لار باندې حل کې په جمهوریت لار باندې هغه به دوباره د پپو کوچې ته ولو باندې مجبوریږي هغه به دوباره د پلشکشار او لشکرکشار باندې مجبوریږي نو مهرباني وکړئ چې هغه کله مین سټریم ته راغلي دي ځان نه چې جمهوریت او سیاسي خلک جوړ کړی دي نو دا وی اواز دې واورېدل شي
مننه شمسومن صاحب دلاور خان وزیر صاحب تاسو په خیال باندې چې احتجاج یا مظاهره لکه څنګه شمسومن صاحب وای تاسو په خپل تجربه کې دا ویني چې دا غي او غټم شته یا موثر دي او ما وی چې شمسومن صاحب وای چې موثر واله ست د احتجاجونو مظاهرو تاسو په خیال باندې د دې احتجاجونو د هر څه نیمګړتیا او باوجود غټه یا موثرتیا شته یعنی په سیمه کې د نام نه د درول
ډاکټر صاحب د احتجاجي مظاهره او نو چې کوم اوس وخت په کابلی سیمه کې روانې ده په مخکې وختونو کې چیرې هم نه وي د دې ریزاتې فایدي کابل ته موږ راځو د تبایل आवाज دنیا ته ورسه د صرف پاکستان کې نه ډیر څه نه کیږي خو د دوی کوم ځای مسالې دي په کلی کې مسالې دي په علاقې کې مسالې دي کم از کم هغه خو حل کوي او د دې سارا سارا د حکومت توجه هم د طرف تعالی را چې زموږ د کابلی سیمه کې کم زیاتې کیږي کم زیاتې روان دي دا आवाज خو حکومت د زموږ د یو سیمه نه بل سیمه ته ورسه د کابلی سیمه خو تر اوسه پرې او تور اس پاک کابلی سیمه خو نمه زه را پکې کېدل افشار وو په افشار کې بچ څوک جیل تراړو کای بش کلاس کلا او کشل کلا او هغه په جیل کې پروت وو چې به تاسو هم نه کولو نو اوس خو حکومت دا ډېر هغه ته فایده هم وشول چې خلک د خپل حق ته پر کم از کم आवाज خورا پورته کول شي نو چې کوم مایدی دي مذاکرات چې دا ډېر غټه خبره ده یو غټه نه کیږي دا وصوله خو بیا هم د ډېر موثرې دي د پیدا هم خلک راځي دي او ارجی تور باندې خلک د مسالې نه هم ته خلاص شي او حکومت ته نه ریلیف ورکړي
ډېر مننه دلاور خان وزیر صاحب او شمسومن صاحب وخت هم دومره و د بحث ستاسو د دواړو ډېر مننه په دې بحث کې برخه راسر وخته ډېر مننه او شر وزر ته غواړم ته خدای په امان مهرباني اوریدونکو تاسو د مشال تران لاندې باس اوري او موضوع چې د خیبر پښتونخوا په کبړې ضلعو کې د وسوالو پر ضد یو شمیر پوجي عملیاتو سربېره مهدفي وجنې دوام لري د دې هدفي وجنو پر ضد خلک احتجاج کوي حکومت بیا سر مذاکرات وکي تړون وکي بیا دا داو واده وکي چې هدفي وجنې به دروي خو بیا هدفي وجنې وشي بیا خلک احتجاج وکي بیا حکومت سر تړون وکي نو دلته سوال دا دی د ولسی وګړو د وجنو د رول پلټ کې د ولس احتجاج نتیجه ولې نه ورکوي دا پښتنې مو د قبالی سیمو له دوه تکړه خبريالانو شمسومند او دلاور خان وزیر سر چړلې باس پزه په دې ځای پاتور رسیدي عبد الله کاکړ دوته خو په امانی وای
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਵਣਵਮਾ خریدار میں دناز لاڑو ملد ہر سوز و ساز میں لاڑو درد و غم ہم راز میں لاڑو